په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. سهار مو په خیر او دې خپرونې ته هر کله. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب میاشتې 15مه، د نومبر شپږمه. دا یو ساعته خپرونه ده چې د هیلو وړانګ راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپریږي. خو اوس خبرونه را سره واورئ. د بلوچستان په چمن ښار کې افغانستان ته د تګ راتګ پر لاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت پرون شپاړسمې ورځې ته ورسېد. دبدسل کې ده چې د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې د چمن انتظامیې له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر ډیورند کرښه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. د سوداګرو اتحادي او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 1مه پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د بخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکري د تګ راتګ اجازه ورکړي. دوی وایي پر ډیورند کرښه د تجارت او تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني، ځکه چې په خبرې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای سي. پرلت کې د لویو سوداګرو ترڅنګ هغه مزدوران هم شامل دي چې په خوا به یې هر ورځ د چمن او سپین بولدک ترمنځ سامانونه لېږدول. پرلتوال وایي د ټولو سیاسي ګوندونو له ملاتړه برخمن دي او زیاتوي چې د غوښتنو تر منل کېدو پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د حکیم الله نورزی په نوم یو افغان ملي سوداګر له پاکستانه راستنول کېدونکو افغان کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل 300 جریبه پلارنې ځکه ځانګړې کړې ده. دغه سوداګر د یکشمې په ورځ د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دغه ځکه د لسو کلونو لپاره راستنېدونکو کورنیو ته اختصاص کړي. دغه سوداګر ویلي له نورو سوداګرو سره په ګډه پلان لري چې له پاکستانه را روانو کډوالو ته د پاکو اوبو او نورو اړتیاو د پوره کېدو امکانات برابر کړي. پاکستان د نومبر له لومړیو له هغې هېواده په رسمي ډول د څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان سرحدي چارواکو ویلي افغان کډوالو ته له خبرداري وروسته تر 2 لکه زیات بې اسناد افغانان له پاکستانه افغانستان ته ستانه کړی سوي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوت سلنا غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي. د حامد کرزی دفتر پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یوناما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په دې کتنو کې دوړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی. طالبانو د نړیوالو له غوښتنو سره سره نجونې له تعلیم او میرمنې په نادولتي موسسو کې له کاره منع کړي او په ډیرو نورو ټولنیزو چارو کې هم پر ښځو محدودیتونه لګولې دي. له غزې تړانګې د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې د ځنډیدلې بهیر بیا پیل ته هڅې روانې دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د تخلیې دغه بهیر د شنبې په ورځ وروسته له هغې ودرېد چې پر یوه امبولانس موټر یې خونړی برید وسو. له غزې د تخلیې موافقه د اسرائیل، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب سوي چې د شنبې تر ورځې پورې پر اساس 1200 کسان د رفح بندر له لارې مصر ته لېږدول سوي دي. بل لوري ته پرون هم پر غزې د اسرائیلو بریدونه روان وو او د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د کډوالو پر دوو کمپونو بریدونو کې لسګونه کسان وژل سوي دي. دغه اژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1200 ته رسېدلی دی. د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې 1400 اسرائیلیان وژل سوي وو او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل سول. د ایران چارواکو پرون ناوخته تایید کړه چې د دغه هیواد رهبر آیت الله علي خامنئی په وروستیو ورځو کې د ایران لملاتړه د برخمنې حماس ډلې له سیاسي مشر اسماعیل هنیه سره په تهران کې کتلی دي. دوی د حماس ډلې د وړمې ورځې هغه بیانونه چې د دې کتنې په باب وو تایید کړي دي. دا کتنه داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې غزې تاړانګه کې ناکراري زیاته سوې ده. د خامنئی دفتر وایي هنیه په دې کتنې کې په غزه کې د وروستیو تحولاتو راپورونه وړاندې کړل. د سوډان پلازمینه خرطوم کې څه باندې 40 کسان پر یو بازار د توغندیو لګیدو په پیښه کې ووژل سول. دا خبره د دیموکراسي پلو مدافع وکیلانو کمیټې په یو اعلامیه کې کړې ده. په دغه هیواد کې د رواني ناکرارۍ وروستۍ مورد دی. په سودان کې په اپریل میاشت کې د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د پخوانی مرستیال محمد حمدان دوقلو ترمنځ چې د چټک ملاتړ د ځواکونو مشري کوي د قدرت پر سر جګړه روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه تر 300 او 400 ډیر کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې له دې کبله څه باندې 6 میلیونه وګړي یا په سودان کې دننه بې ځایه شوي یا نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د کرکټ د 500 لوبو د نړیوال جام په 8 سیالۍ کې نن د سریلانکا او بنګلاديش لوبډلې مسابقه کوي. دغه لوبه د نوې ډیلی په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 1 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې سبا سه‌شنبه له استرالیا سره مخامخېږي. افغانستان تر اوسه په نړیوال جام کې 2 لوبې کړې چې 4 یې ګټلې او 3 هغه یې بایللې دي. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعت خبرونه کې ووریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ځینې استل سوي افغانان وایي
کم کسان چې هغه ته خرګاډي کوي که هغه کارډ لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دی شی کوي دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تېر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارډ دی، صحیح ده؟
که پاکستان له یوې خوا پر بی اسناده افغان کډوالو معاشر جوړ کړي، بل پلاوی افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه اعلان کړي.
پاکستان چې دا اوس کوم بورسونه اعلان کړي دا په خپله د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده.
افغانستان ته ځینې ستانستیوي کسان وایي چې په افغانستان کې دننه خپل برخلیک ته اندېښمن دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې ده.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلې وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي.
خپرونه
تر 2 بجو ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو درا پرونو برخه ته بیلابیلو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي نیوکه کړې دي. دوی د افغان کډوالو د نیولو عملیات او له هغوی سره د پاکستاني پولیسو چلند د اندېښنې وړ بلل دي. پاکستان د خپل خوري کڅه هم یوازې د بی اسناد افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړې. خوځینی راستانه کړی سی وی چې د اوسېدو لاس نو د سره سره افغانستان ته اړول سی دی. تفصیل د اسد الله الدین په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو را ایستل دوام لري او دغه لړۍ راستر بلې د سیاستوالو او بشري حقوقو د فعالانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخامخېږي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ و مخکخ محسن داوړ ویلي پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی د بشر ضد جنایت تر سره کوي. دا ور تور پوری کړي چې پاکستان اوس د افغان کډوالو په پلمه د پاکستان پښتانه هم خپل هدف ګرځوي. خو نوموړي په دې اړه پر خپل ایکس پاڼه خبر شوی بیان کې نور جزئیات نه دی ورکړي. پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغه هیواد د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ رسمان پیل کړه او د راپورونو له مخې له تیرو 2 اونیو راهیسې شاوخوا 2 لکه افغان کډوال راستانه کړای شوي دي. که څه هم پاکستان یوازې بې اسناد افغان کډوالو ته د اخراج خبرداری ورکړی، خو د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ دغه اوسیدونکي چې خبرې یې ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ادعا کوي چې د اوسیدو له کارت سره سره راستون کړای شوی.
اغل ته خبرې داسې دی وروره چې دا خبره نشته چې د کارت لري او که نه لري. پښتانه کوي کم کسان چې اغل ته ملداره دي، پیسې لري او قانون یې برابر دي، هغه کسان هیڅ که هغه قانوني اصلت لري که نه لري هغه په هغې ملک کې موجود دي. پلاکو ډالر سرمایداری لري هغه ځای کې. کم کسان چې اغل ته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دی شی کوي دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تېر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ECC کارت دی، صحیح ده؟ دو موږ تره کړی په خپل سر په خپل لاس ویلې دا کارت نه دی، دا اسناد نه دي.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماتانو او د کډوالو د حقونو فعالې منیزې کاکړ هم تایید کړي چې یو شمېر اسناد لرونکي کسان پاکستان اخراج کړي دي. منیزه کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په حواله ویلي چې پاکستانی پولیس پیسې هم ورڅخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پخوانی څیړونکي او د ښځو د حقونو فعال حوریه مصدق هم د یکشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغان کډوال په ظلم او غیر انساني ډول له پاکستانه ایستل کیږي. میرمن مصدق ویلي په پاکستان کې د کډوالو کورنۍ په بیړه د کور او تجارت توکي په کمه بیه پلوري او په خبره یې لا هم اجازه نه لري چې له 5000 کلدارو ډېرې له ځان سره افغانستان ته راوړي. په نړیواله کچه بیا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ واتیکان کې د راستنول کیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې افغان کډوالو پاکستان کې پناه اخیستې وه خو اوس د بیرته تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو زیات ښودلی او ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د راستنېدونکو کسانو لپاره یو عالي کمیسون جوړ کړی خو د چارو کتونکي د طالبانو د حکومت کم امکانات، یخه هوا او په کافي شمیر کې د کورونو او یا هم سرپناو نشتوالی د دې بهیر په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د تیر جمهوری نظام یو شمیر څارنوالان او قاضیان چې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي او هلته منتظر دي چې د پناه غوښتنلیکونه ومنل سي او ویزې ترلاسه کړي، د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسنادو کډوالو په زور ایستلو ته اندېښمن دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان څارنوالان او قاضیان چې دا کوي لس میاشتې وړاندې له جرمني څخه د پناه غوښتنې له منلو او د جی آی زد د دفتر لخوا تر بلنې وروسته پاکستان ته تللي، د دغه هیواد د هغوی د اخراج په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تر اوسه د دوی په کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. روح الله نورانی چې د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د سترې محکمې د تفتیش غړی او د پنجشیر ولایت د مدني او عامه حقوقو د محکمې رئیس ووایي چې په شپږ میاشتنۍ ویزې پاکستان ته راغلی او اوس چې 4 میاشتې د ویزې له ختمېدو تېرې شوي، په دې نه دی توانېدلی چې خپله ویزه تمدید کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د پاکستان د جی آی زد له دفتره مالی مرسته ترلاسه کوي خو په خبره یې د دوی د کیسونو برخلیک لا هم معلوم نه دی او له پاکستانه د ایستلو په اړه اندېښمن دي.
ما تقریبا 40 نفر قاضي او دادستان در اینجا.
موږ تقریبا 40 قاضیان او څارنوالان په همدې وضعیت کې یو. جایزه هم هیڅ قانع کوونکی ځواب نه ورکوي. موږ له دې ویریږو چې موږ بیرته افغانستان ته ولېږي. تا هغو کسانو په لاسونو لویږو چې موږ د بشري حقونو څخه د سرغړونو، د قانون ماتولو او بېلابېلو جرمونو لپاره په زندان محکوم کړي وو. ځینې اوس په قدرت کې دي او ځینې هم آزاد
هم آزاد هستند.
په پاکستان کې یو بل افغان قاضي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ پاکستان د جی آی زد سره اړیکه کې نیسو هغه موږ ته وایي چې تاسو کیس ته پروسس لاندې. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان او ایران څخه په سلګونو خلک راځي، د هغو کیسونو بررسي کېږي او ډېر په کمه موده کې آلمان هیواد ته انتقالیږي. ولې بدبختانه چې موږ تر اوسه پورې په انتظار کې یو. موږ د آلمان هیواد څخه غوښتنه کوو چې نور زموږ د سرنوشتې حالات تر پای ټکی کېږدي او که چېرته خدای نخواسته موږ بیرته افغانستان هیواد ته ځو، هغلته زموږ ژوند، زموږ د اولادونو ژوند، زموږ د کورنۍ ژوند کاملا د خطر سره مخ دی.
د تېر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت حکومت په دې وروستیو کې د دغه ایالت با صلاحیته چارواکو ته امر کړی چې د هغو افغانانو له نیولو ډډه وکړي چې په نورو هیوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنې کیسونه لري. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کډوالو د پناه غوښتنې د کیسونو په ژر تر ژره بشپړولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پاکستان په دې برخه کې له هغو هیوادونو سره په خبرو بوخت دی چې کډوال مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا له پاکستانه غوښتي چې د بې اسناد کډوالو د شړلو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو امنیت ته جدي پام وکړي چې له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو رسمي عملیات د نومبر له 1 نیټې پیل شوی، د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا په دې بهیر کې به له 3 میلیونو ډېر افغان کډوال ویستل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری دا شمېره 1.3 میلیون تنه اعلان کړې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
یو شمیر محصلانو او استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو په برخه کې د تازه اعلان سویو بورسونو په اړه غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بده ورځ راخیستې ده او هر ورځ زرګونه افغانان له خپلې خاورې په زور باسي چې په هغوی کې محصلان هم شامل دي، له بلې خوا افغانانو ته نوي تحصیلي بورسونه اعلانوي. دا هم تفصیل.
یو شمیر محصلانو او د پوهنتون استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو برخه کې پر تازه اعلان شویو بورسونو غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بد ورځ جوړه کړې او هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان په بد وضعیت له خپل هېواده باسي او له بل پلوه بیا افغانانو ته بورسونه اعلانوي. نور کمال ارشاد چې تازه یې کابل پوهنتون کې ماستری بشپړه کړې او د نورو زده کړو د بشپړولو لپاره بهرنیو هېوادونو ته د بورسیو په لټه کې دی، وایي پاکستان په ایستل شویو کډوالو کې ډیری هغه افغان محصلان هم راشړلي چې د دغه هېواد په پوهنتونونو کې زده کړې کولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
پاکستان چې د اوس کوم بورسونه اعلان کړي د پخپلا د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده چې لوی وي خو زموږ افغان کډوال په ډېرې عزتې راباسي او په عین حال کې هغه محصلین چې هلته په پوهنتونونو کې درسونه ویل هغه هم پکې رالېږدول شوي دي او په زور یې راویستلي دي. نو پاکستان په کومو سترګو موږ ته بیرته دوباره بورسونه اعلانوي؟
دغه شان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی روح الله وایي، د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د بورسونو د اعلان پر ځای د هغو محصلانو ملاتړ وکړي چې د دغه هېواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي. هغه وایي،
په وروستیو کې د پاکستان هېواد د افغانانو لپاره 4500 بورسونه په نظر کې نیولې دي، خو د دې برعکس هغه افغان مهاجرین چې اوس هېواد ته راستنیږي ډیری په زده کړو باندې هلته مصروف دي، چې څوک د لیسانس زده کړې کوي، څوک د ماسټرۍ، څوک د ډاکټرا. په دغه ورته وخت کې د هغوی تعلیم هم ټکنی شوی دی، نو د دې پر ځای که د افغانانو سره دوی مرسته کوي، د هغه محصلینو لاسنیوی دی وکړي او د دې بورسونو پر ځای دي هغوی ته پاملرنه وکړي چې اوس برحاله په پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي.
د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی هم په پاکستان کې هغو افغان محصلانو ته چې اوس مهال هلته پر زده کړو بوخت دي د یاد هېواد د پاملرنې غوښتنه کوي.
اوس هم هغه برهار محصلین د کډوال چې زمونږ محصلین ځوانان هلته د پاکستان په پوهنتونونو کې د درس لوست مصروف وو، دوی هم د خپل هېواد نه راوستل تر څو چې دوی بورسی ورکړي افغان ولس ته. نو ولې د هغه افغانان هغه ځوانان چې اوس هلته یو کال دوه کال خپل درسونه په پاکستان پوهنتونونو کې مخته وړي، د هغوی لپاره د لا زده کړو د ښو زده کړو زمینه مساعده کړي، دوی د خپل هېواده نه راشړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیره پنجشنبه پر خپله ایکس پاڼه افغانانو لپاره د علامه اقبال په نوم د 4500 بورسونو اعلان خپور کړ. یاد وزارت دا هم لیکلي چې دا د افغانانو لپاره د علامه محمد اقبال اسکالرشیپ پروګرام دریم پړاو دی چې په کې به د پاکستان په معتبرو پوهنتونونو کې د درې کلونو په موده کې 4500 افغانان زده کړې وکړي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورته وخت کې هغه محصلان چې تازه له پاکستان څخه راستانه شوي دي د خپلو زده کړو او بې برخلیکه حالت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې عبدالمالک چې تازه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل،
اوس دلته مونږ داسې ټینشن کې یو، بالکل سټرس کې یو، ټینشن خو پرې سټرس کې شوي یو چې زمونږ د ایجوکیشنل لایف به څنګه شي، زمونږ چې کوم د ریمینینګ سیمیسټر دي دې لپاره زمونږ سره به څه هیلپ کیږي د ګورنمنټ طرف نه که نه به کیږي مونږ سره.
دا چې د حکومت لخوا تازه اعلان شویو بورسونو ته به افغان محصلان په څه ډول جذبیږي او بل پلو تازه راستانه شویو محصلانو ته د طالبانو حکومت څه چمتووالی نیولی ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاند یې ضیا هاشمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تیره دوشنبه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی معین لطف الله خیرخوا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، هغه افغان محصلان چې پاکستان هېواد یې راستنوي دوی به یې تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده څانګو کې شمولیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه اوس هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري او راستانه شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ د زده کړو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته.
او سم د نړۍ بل تاوده موضوع د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبه ورځې اونیز وینا کې ټینګار وکړ چې د ټپیانو د ژغورنې او بشري مرستو لپاره باید په هر معنا د جګړې د پراختیا مخنیوی وسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې اسرائیلي ځواکونو پرون هم په غزې تړانګه کې د کډوالو پر دوو پنډغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې په نتیجه کې ووژل شول. دا هم په دې باب تفصیل.
د اسرائیلو او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کېږي، خو د اسرائیلو لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کېږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د تیرې اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه وروسته تر هغې پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یوه غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس پرون د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوسییټډ پریس خبری آژانس د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې عملیات له شنبه ورځې راهیسې ځنډېدلي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1200 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیې دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبری آژانس په وینا د شنبه په ورځ پر یوه امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینې افغان کډوال چې نوی افغانستان ته ستانه سوي خپل برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې اقتصادي پوهان په دې باور دي چې له پاکستانه د کډوالو په ایستلو سره به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې پراخ سي. له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زورو ایستلو لړۍ داسې مهال ګړندۍ سوي چې په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت په لړ کې د بیکارۍ کچه هم لوړه ده.
د کابل ښار یو شمیر کسبګر چې ښه اقتصادي وضعیت نه لري وایي د ژمي را رسېدل او د لسګونو زرو افغان کډوالو راستنېدل به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. 28 کلن رنګمال احمد چې هره ورځ د کار موندلو په لټه کې د کابل سړکونو ته راوځي وایي کار نشته او دا چې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ نشي ګټلی اندېښمن دی.
کابل هیڅ کار نه سي
د رنگمالی کارونه پټه په ولاړ دي. خلک پیسې نه لري، اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی خپل کورونه رنګ کړي او له بلې خوا کډوال را روان دي. ښایي کارونه بیخي کم شي، وضعیت ډېر خراب
وضعیت.
خدګار رفی وایي چې هره ورځ د کار موندلو لپاره د کابل پر واټونو سرګردانه دی او زیاتوي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. همدا لامل دی چې کار روزګار ورک دی.
اقتصاد سری وای خو موږ باندې هم کار کوو، هر سړی شوق لري یو ښه کور جوړ کړي، یو ښه کوټه جوړ کړي، یو مصرف وکړي. خو کار بخیستان او راکه دا یوه هفته کښې م دا لاس هم کارته نه ده وروړی.
د نه کسیزه کور مشر او سرپرست عبدالرزاق چې تازه له پاکستان افغانستان ته ستون شوی او اوس په ننګرهار کې میشته دی وایي
نو دلته د طالبانو راتک سره بیکاری ډیره شوه. د بیکاری وجه نه زه پاکستان ته راړم، هلته هم د سبزۍ کاروبار کوو. نو کاروبار هم ماشاءالله ښه و، یو مړی رزق پیدا کېده. ما کاروبار کړه، زه د شپې راغلم افغانستان ته. نو فعلاً افغانستان کې بیکار ډیر مشکلات سره مخ یو، کار روزګار نشته. ده دلته په ننګرهار کې یو بغل کې مړولي، نه د کور کرایه لرو او نه کاروبار لرو.
له پاکستانه یو بل راستون شوی ځوان اورنګزیب چې دی هم اوس په ننګرهار کې اوسیږي، وایي د کور او کار نشتون اندېښمن کړی دی.
تقریبا 15 ورځې کېږي چې د پاکستان نه کډه راوړو جلال آباد ته. خلاصه دې ته مجبور کړو چې بیرته خپل وطن ته راستانه شو. اولته مو څه دغه د سوپ او د نور شانو کار هم شروع کړو. زما هغې کې روزګار هم شکر ډېر ښه روانو. فلحال یو مشکل دغه ده چې کار روزګار دغه شاید چې درک نشته، موږ ته دغه حکومت لږ د کار روزګار سیستم چې موږ ته لږ برابر کړي.
د اقتصاد پو محمد بشیر دودیال د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په اوسني وضعیت کې د کډوالو جوپه جوپه راتګ به په افغانستان کې د بیکارۍ ناورین لا پسې ډېر کړي.
دا واقعیت ده چې افغانان متاسفانه اقتصادي مشکلاتو سره هم مخامخ دي، ټولنیزه بېثباتي هم موجوده ده، او تر ټولو نه زیات دا چې بیکاري ده. او کله چې زموږ دغه زیات شمېر هېوادوال د مهاجرت نه راستانه شول او په ډېر سخت وخت کې راستانه شول چې ژمی را روان ده، نو د بیکاري مشکل او د اقتصادي ستونزو دوه چندوالی سره موږ مخامخ شولو.
نوموړی ټینګار کوي چې په لنډه موده کې باید له افغانستان سره بشري مرستې زیاتې شي، څو په دغه هېواد کې د بیکارۍ د ناورین مخه ونیول شي، او په اوږدمهاله کې له سیندونو او کرنې سکتور په ګډون له بېلابېلو ظرفیتونو او منابعو څخه چې په افغانستان کې موجود دي کار واخیستل شي، څو د بیکارۍ د حل لپاره اغېزمن تمام شي. په افغانستان کې د بیکاری او د کار د فرصتونو د نشټوالي په اړه اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په لسګونه زره افغانان چې په ایران او پاکستان کې په کار بوخت وو، په زور یا په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو د مشخصو شمیرو له ښودلو پرته په افغانستان کې د بیکاری د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. خود طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره هم کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې راځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
په نورستان کې په زرګونو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او سرې د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. بزګرو ته دغه مرسته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا برابره شوی.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته یې د یاد ولایت په ټولو اداري واحدونو کې 4,615 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرستې ویشل پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
50 کیلو یوریا، 50 کیلو ڈی پی او، 50 کیلو د غنم اصلاح شوی تخم ورسیږي هر بزګر ته. تقریبا 9,320 جریبه کرنیز ځمکه دا به په غنمو باندې وکارل شي، او د آفات او امراضو خلاف مقاوم دي. د محلي غنمو په پرتله باندې حاصل ښه دی، دو چنده دی، او همدارنګه د دې غنمو په کرلو سره به د غنمو نگانه به په زړه پورې حاصل ولرو انشاءالله.
چارواکو له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو پټیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه وکري، څو یې حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له بهره د غنمو له واردېدو خلاص شو. بزګران هم خوښ دي چې ورسره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي. دوی هیله مند دي چې اصلاح شوي تخم سره به یې راتلونکي کال کې حاصلات ښه وي. د مرکز پارون اړوند د چتراس اوسیدونکی محمد افضل
50 کیلو د غنمو تخم مونږ پیرا کړل، 50 کیلو تور سره، 50 کیلو سپینه سره. دا اصلاح شوي تخمونه دي د غنمو حاصلاتو کې کم از کم زیاتوالی راولي. د محلي تخم نه دا تخمونه ښه دي، ولا ډېر خوښ یې. نورو نړیوالو موسسو او د ریاست زراعت نه همدغه غوښتنه ده. مونږ چې کوم دی زراعت په وخت کې پوره پوره همکاري او همدردي د دې نه غواړو.
بزګران وایي د کرکیلې ځمکه یې کمه ده او له مرستندویانو د نورو مرستو غوښتنه کوي. د خوراک او کرنې نړیوالې ادارې لخوا په نورستان کې زرګونو بزګرانو سره په داسې حال کې د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرسته کیږي چې په روان کال کې بی وخته او شدیدو بارانونو او سیلابونو د یاد ولایت بزګرانو او بڼوالو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ستاسو له پیغامونو